پوهی د مجلې درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تیره اونۍ مو په خوشی سره تیر کړی وي، د دې بیا هم ز ګلغټې پوپل د جرمني د بوند شهر څخه تاسو په خدمت کې. په دغه مجله کې به ایتالیا، هند، اندونیزیا او برازیل ته سفرونه وکړو او د هغه ځای له چاپیریالي ستونزو او همدارنګه هنرونو څخه به ځانونه خبر کړو. د اوکیانوس په تل کې د منګان یا منګنیز د غوټو د استخراج ناوړه پایلې، د هند په تامل نادو کې د کثافاتو د ښه مدیریت لپاره هلې ځلې، او په اندونیزیا کې ولې د پخوانی شرقي آلمان له موټر سایکلونو سره لیوالتیا موجوده ده. خبرونه ته شرح خلاص. د صنعت په پرمختګ سره ورځ په ورځ لا ډیرو اومو موادو ته اړتیا لیدل کیږي، او انسانان هم پرته له دې چې چاپیریالي ستونزې په نظر کې ونیسي خپلو کان کیندنو ته ادامه ورکوي. د مځکې پر سر کان کیندنې سربیره اوس تر اوبو لاندې کان کیندنې ته هم مخه کړې ده. له میلیونونو کلونو راهیسې د اوقیانوس د تل په یوه 4000 تر 6000 متره ژوره کې د منګان یا منګنیز غوټې جوړیږي. دا غوی استخراج کیدای سي د انرژي د انتقال د لپاره مهم خام مواد چمتو کی. خدا کار به د سمندر په تل کې د ژوند د ژوندانه لپاره خراب عواقب هم لزان سره ولري، دا ځکه چې همدا مواد تر اوبو لاندې ژوندۍ موجوداتو د لپاره د ژوندانه چاپیریال جوړوي. په دې حقله به د کارپوهانو خبرو ته ورسو.
سړی باید د اوبو تل ته ننوځي ترڅو د منګان غوټې په 5000 متر ژورو کې وویني. زیاتره اعلان دي کشف شوی د هغوی استوګنځي له میلیونونو کلونو راهیسې وده کړې ده.
ډېرې داسې ځانګړې ژوندي موجودات شته چې د منګان دغو غوټو ته د استوګنې د ځای په توګه اړتیا لري. دا مرجانونه او سفنجونه دي چې په خپل وار د ژوندیو موجوداتو لپاره د ژوندانه چاپیریال جوړوي. ستوري شکل چنګاښان له میلیونونو کلونو راهیسې ورک دي.
دوی داسې ورک شول لکه د لو کولو یو ماشین چې په حرکت کې و. د جیومار هلم هولتس د اوقیانوسي پلټنو د مرکز کارپوهانه وکولې شول د یو بلژیکی شرکت په خوانی امتحاني ساحه وپلټي.
په عمق او په پای کې د سلهاوو کیلومتر مربع سیمه کې به هر کال د استخراج عملیات روان وي. دا به له حده زیات وي او د ډیرو ژویو ژوند به له منځه یوسي.
او دا هر څه فقط د دې لپاره چې د انرژي د انتقال لپاره دغه کوچنیو موجوداتو ته اړتیا شته. د صنعت غوښتنه هم ده. د منګان غوټې نور درې ارزښناکې اوسپنې هم لري لکه کوبالت، نیکل او مس.
که رښتیا ووایو د سمندر په ژورو کې کان کیندنه پر ځمکه باندې د کان کیندنې ځای نه نیسي، بلکې تر هغه به یې لا تاوان ډېر وي.
او هغه هم په هر هغه ځای کې چې د نړۍ په سمندرونو کې د منګان غوټې پیدا کیږي. دا یو ځای چې په اوس وخت کې ډیری ایالتونه د هغوی پر لور روان دي. د کلاریون کلیپرتون زون د سمندري حوزې نړیواله ادارې اوس یو اجازه نامه ترلاسه کړې ترڅو دلته د هغوی د استخراج په حق لپلټنې وکړي. ټول غوړې او پویږي چې پراتلونکي کې به د کوم مقرراتو لمخې د سمندر په ژوره کې کان کیندنه ممکنه وي.
د سمندري قوانینو لمخې د سمندر په ژوره کې کان کیندنې ته اجازه سته، خو په دې شرط چې د سمندري چاپیریال لپاره ناوړه عواقبونه لري. هغه پلټنه چې موږ له قانون راهیسې کوو په ښکاره ډول شي چې موږ دا امکان له پامه نه شو غورځولای.
له همدې کبله آلمان او نور هیوادونه لکه فرانسه غواړي چې د کان کیندنې پلانونه تر هغه وخت پورې وځندېږي تر څو زرغون څراغ ورکړل شي. دا به تفاوت ده که ډېر وخت هم وغواړي. د آلمان د عمومي موادو د ادارې پشان مطالعات دا ثابتوي چې په راتلونکو څو لسیزو کې به اوسپنو ته اړتیا څلور برابره زیاته شي. خو ځینې سړی کولای شي ریسایکل او یا هم په بشپړ ډول بدل کړي.
دلته لا تخنیکی پرمختګ دومره وده کړي چې له کوبال څخه پاک بیټرۍ رامنځته کیږي او له همدې کبله انرژي د انتقال لپاره د سمندر په ژورو کې کان کیندنې ته اړتیا نشته.
ژور سمندر په اصطلاح جنت او کسنتی سیمه. په دې اړه لا د سمندري حوزې نړیواله اداره بحثونه کوي او نتیجه لا هم معلومه نه ده.
د قانونو کیندل، د ځنګلونو وهل او یا هم د حیواناتو شکار کله وی خو اقتصادي ګټه رسوي، د بلې خوا بیا خطرناک چاپیریالي عواقب هم لري. د ایتالیا هیواد هم په ځانګړي ډول د اقليمي بدلون لزیانو سره لاس او ګریوان دي. د دغه هیواد په شمال کې تر سخت سیلابونو وروسته پر چارواکو باندې نیوکې ډېرې سوي دي. ځینې کسان وایي چې لکلونو راهیسې د داسې ودانیو جوړول چې ټول اړخونه یې نه وسنجول سوي د دې سبب سوي چې هغه سیمې چې پخوا هم د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې وي لا ډېرې تر دغه ډول ګواښ لاندې راسي.
اندریا میلاندری د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښنه لري. د هغه فارم چې 15 هکتار لوی دی په بشپړ توګه تر اوبو لاندې شوی و. که هر څه په راتلونکو څو ورځو کې وچنه شي نو میلاندری به خپل د کیوي، مڼو او شفتالو حاصلات له لاسه ورکړي. هغه وایي چې په دې صورت کې تاوان نیم میلیون یورو ته رسیږي.
هم دا اوس دراتون کې پاره ډیر څه واضح نه دي. دا مو ژوند دی. کوم ټول فصل لمنځه ولاړ شي نو موږ به هر څه له لاسه ورکړو.
د میلاندری په څیر بزګرانو لپاره سیلابونه د وروستیو ګواښونو یوه بیلګه ده. میلاندری وایي چې په وروستیو وختونو کې له وچکالۍ، ګلۍ، ګردبادونو او ډېرې سړې هوا زیانمن شوی دی.
میر پرکوپاتو پرو داوانتی ا اونا جلاتا او برینات پریماوریل
په فابه می د ډیره سړې هوا پاړه اندخنه لرله. اوس لسلابونو ویر لرم. هغه وخت هم د راتونکو پاړه اطمینان موجود نه وو. خو اوس وضعیت ډیر خراب دی.
الورا ا دیفرنس دی کوستا والته کوی پنسو دی ور تا ایرون زوکرینو الا فین
خو دا یوازې د اقلیم بدلون نه دی چې په دې سیمه کې لکبله د سیلابونو زمکي خوایټو او نورې ستونزې رامنځته شوې دي. دا سی ښکاری چې ځینې لاملونه په خپل لاس هم رامنځته شوې دي. د امیلیا رومانیا سیمه خای د سیلابونو او زمکي خوایټو د پیخو لکبله یو آسیب پذیره سیمه وي. دا ځکه چې لکلونو راهیسی په داسې سیمو کې چې په خپل هم لګواک سره مخامخ دي ودانۍ جوړې شوې دي چې بیا یې پر هغو سیمو لاره بنده کړې چې د سیلابونو لګواک سره مخامخ دي. د ګابرییل بولینی په څیر کارپوهان وایي چې تر 200 هکتار ډیر ځمکه چې په اصل کې باید ځنګل وای د ودانۍ جوړولو لپاره کارول شوې ده.
سندونه د دې لپاره چې په سیمه کې کورونه، صنعت او زراعت ځای ورکړي د وخت په تیریدو سره باید په لال وړو ارتفاعات او نازکو سیمو کې تیرشي.
هوا پو پرلیو جی راندی وای چې بل عامل یې دا دی چې تر دې مخکې د ایتالیا هیواد له وچکالۍ او د اقلیمی بدلون سره مخامخ و. دا نو په دې معنا دی چې په پخوانیو وختونو کې د دې سیمې د اوبو لارې او د سیندونو څنډې په لومړیتوب کې نه وې.
موږ باید د سیمې زمکه د نوي اقلیم له مخې پلان او تنظیم کړو. موږ باید لاس په کار شو او پر داسې بنسټونو باندې پانګونه وکړو چې له نوي حالت سره سازگار وي. موږ اړ یو چې ځانونه له نوي وضعیت سره عیار هم کړو.
دا هر څه په مودیګلینا سیمه کې په روښانه ډول لیدل کېږي. یوازې د مای میاشتې د لومړۍ ورځو راهیسې دلته 200 ډیرې د ځمکې خویتنې پیښې رامنځته شوې دي چې له کبله یې مخابراتي شبکې، سړکونه او د اوبو سیسټمونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې بیا رغونه ورته لومړیتوب لري خو پر دې خبره پوهیږي چې چارې د پخوا په څیر نشي ترسره کېدای.
په داسې سیمو کې باید کورونه نه وای خو کورونه جوړ شوي دي. دا کورونه په مستقیم ډول د ځمکې خوایدو په مسیر کې دي. موږ باید د سیمې د طبیعي جوړښت له پام کې نیولو سره بیا رغونه وکړو.
خو بزګر اندریا میلاندری بیا نه پوهیږي چې د مخ پر ډیریدونکو طبیعي پیښو د شتون په صورت کې به تر څه وخته پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
سړی باید ډیر زړور وي چې په اوس وخت کې د بزګر په توګه کار وکړي. که حالات هم داسې دوام وکړي نو کار به مو ډیر سخت شي.
په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې د سیلابونو له کبله له زیانمنو شوو سره مرستې روانې دي، دا پوښتنه چې د سیلابونو زیانونه ولې دومره ډیر دي د لا ډیرو کسانو په ذهن کې را پیدا کیږي.
ل ایتالیا څخه به د هند ګڼمیشته هیواد ته راسو چیرې چې د چاپریالیستونزو د راکمېدو لپاره مخپزیاتیدونکي ډول هلې ځلې روانې دي. د دغه هیواد په تامل ناډو کې د کثافاتو د راټولولو یو نوی هڅه پیل شوې ده. دا په دې معنی چې داسې توکي راټولیږي چې په ډیرو مواردو کې د نورو لخوا د بیا استفادې په هدف نه پروسس کیږي. په دې هڅه کې ښکیل کسان لومړی کثافات سره بیلوي او بیا یې په نوو محصولاتو بدلوي. په ځینو مواردو کې په کثافاتو کې اچول شوي محصولات حتی ترمیم کیږي او د دوهم لاس ارزانو توکو په پلورنځایونو کې خرڅیږي.
په دې ځای کې ډیر کثافات اچول شوې دي. په تامل ناډو کې پرو د کثافاتو د اچولو په دې ځای کې هر ورځ نږدې 15600 ټنه کثافات اچول کیږي. دا د 1200 فلانو وزن سره برابر کثافات دي. دا د اقلیم لپاره لوی ستونزه ده، خو اوس په چینای کې میشت یو شرکت د دې ستونزې د حلولو هڅه کوي. د دې سازمان د هڅو یو برخه له کثافاتو د داسې توکو راټولول دي چې په ډیرو مواردو کې له پامه غورځول کیږي.
هر څوک په دې پوهیږي چې پلاستیک، خیخه او کاغذ بیا استفاده کیدی شي، خو هیڅوک د هغو کثافاتو د انواعو په اړه څېړنه نه کوي چې زه ورسره سروکار لرم.
د محصولاتو کارتنونه، استعمال شوی جامې، بکسونه او پلاستیک داسې کثافات دي چې د هغې شرکت بیا پروسس کوي. دا داسې مواد دي چې په اسانۍ سره لمنځه نه ځي او د پیړیو لپاره په چاپیریال کې پاتې کیدی شي. خو پر دې سربیره هم هغه ارزښت لري. دغه شرکت غواړي د ټول کثافاتو ته د بیا استفادې موارد ومندي.
په دې ځای کې موږ له کثافاتو بیلابیل توکي بیلو. دلته خلک خپل اضافي توکي پرېږدي. تاسو وینئ چې دا د سینګار د موادو د یوې نمونې بوتل دی. لاندې برخه کې حقیقت ده او ریسایکل کیدی شي. سرپوخی پلاستیک دی چې هغه هم ریسایکل کیدی شي. موږ یې سره بیلو. لومړی موږ دا کوو، یعنی کثافات د کټګوریو له مخې سره بیلو.
د کثافاتو سره بیلول د هغوی د بیا پروسس لپاره مهمه وي. د بیلګې په توګه له کارتنونو څخه نوې څوکۍ جوړیږي. د دې شرکت شاوخوا لس کارکوونکي له پلورنځایونو او کورونو څخه په مستقیم ډول کثافات راټول کړي. د شرکت بنسټ ایښودونکي غواړي د کثافاتو د بیا پروسس اوسنی سیستم لا موثره کړي.
ما دا کار ځکه پیل کړ چې پخپله مې په خپل کور کې خپل کثافات سره بیلول. یوه میاشت وروسته مې د کثافاتو یو ځای پلورونکي را وغوښت چې دغه کثافات یوسي. نو هغه بیا زما وختي بیل شوي کثافات په دوو برخو وویشل، یوه لویه برخه وه او بله بیا کوچنۍ. ما ترې لامل وپوښت. هغه راته وویل چې یوازې وړوکې برخه بیا کارول یا ریسایکل کولی شي. هغه وویل چې د کثافاتو لویه برخه باید لری وغورځوي. هغه وخت مې فکر وکړ چې باید زه دغه وضعیت بدل کړم او سفر مې پیل شو.
د آنن را کار آسانه نه دی. د کثافاتو راټولول تر اوسه هم له ډیرو ټولنیز شرم سره مل کار دی، او د دې ترڅنګ باید خلک هم خپل زړه عادتونه بدل کړي.
ټول کثافات بیکار نه وي، هغه د نوو توکو لپاره مواد دي. چاپیریال دوست پاتې کېدل کوم نوې کار نه دی. پخوانیو خلکو آن تر نویمو کلونو پورې د خپلو خپلوانو توکي بیا کارول. هغوی به تل ځایي دوکانونو سودا رانیوله. ځکه نو چاپیریال دوست پاتې کېدل په وخت کې وروسته تلل دي.
له همدې کبله دغه شرکت د دویم لاس توکو یو پلورنځی هم لري. آنن را غواړي چې خلک د دویم لاس توکو وکاروي چې په دې صورت کې لږ کثافات رامنځته کیږي.
خو په هند کې د نفوسو په ډیریدو سره نقیه وسایل هم ورځ په ورځ د ډیریدو په حال کې دي، چې دا کار په تیره بیا د لویو ښارونو هوا سخته ککړه کړې ده. د نقیه وسایلو ډیریدل هم د چاپیریال په ککړتیا کې مهم نقش لوبوي. خو په کیوبا کې بیا هڅه کیږي چې پخوانی موټر سایکلونه بیرته ترمیم او د استفادې وړ وګرځوي. د انزایټ په نامه د آلماني موټر سایکلونو کمپنۍ چې په نړۍ کې د موټر جوړولو له لویو کمپنیو څخه یوه ده، د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت یا پخوانی شرقي آلمان سره یو ځای سقوط وکړ. د کیوبا په سانتیاګو کې د دغې پخوانی کمپنۍ د افسانوي موټر سایکلونو په زرونو دانې لا اوس هم موجود دي او د خلکو خوښیږي. د همدې کبله هغه ترمیمیږي او حتی د ټیکسي په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي.
د کیوبا په ختیس کې پروت سانتیاګو د کیوبا د ام زد له پخوانی شرقي آلمان څخه د موټر سایکلونو مرکز بلل کیږي. دلته څه د پاسه لس زره دغه ډول موټر سایکلونه چلیږي چې دغه ښار د ټولو مجوزو موټر سایکلونو له نیمایي څخه اضافه جوړوي. یوازې په دغه ځای کې د موټر سایکلونو لپاره د ټیکسي رسمي لیسانس موجود دی. سانتیاګو دغه نیم میلیونی ټاپو دوهم لوی ښار دی. په اتیایي مکلونو کې په شرقي آلمان کې یو څو زره ملمانه کارګر و چې خپل ام زد موټر سایکلان یې له ځان سره نوموړي ټاپو ته راوړل.
دا د امزایت یو اصلي موټر سایکل دی، ډیر ښه تولید چې لکلون رئیس را سره دی. زه په اوس وخت کې هڅه کوم چې لسره نه وکړم. ما هغه په 1923 میلادي کال کې په ماګدیبور کې اخیستی دی. زما واقعا ډیر خوښیږي. دا داسې یو موټر سایکل دی چې په کیوبا کې ډیر ښه نوم لري.
نن ورځ دغه زاړه موټر سایکل ارزښت تر $10,000 پورې دی چې ویلمنس هغه وخت په 4,150 د شرقي المان مارکونو باندې رانیولې وو.
د زده کړې په پروسه کې د یوې ښې نتیجې لپاره ویلمنس اوبرګون اورتیت
د ام زد موټر سایکل څخه د پاسه حاصلو هیوادونو ته د هغه وخت د شرقي المان مهم صادراتي قلمو.
Die 250 Kubikzentimeter MZ Profi Sport aus Zschopau. Für Männer, die fahren können.
ډیر ژر د موټر سایکل مینوال شوم، او کله چې مې ولیدل چې ډېرې پیسې په لاس راوړو او د دې چانس لرو چې یو موټر سایکل واخلو، نو له سفارت خپل رئیس او حتی تر حکومت پورې مو خبرې وکړې چې د ډېر وخت لپاره یې اجازه راکړه تر څو په پای کې دغه ډول موټر سایکلونه راوارد کړو.
شرقی المان ته شاوخوا 10,000 کیوبایان د زده کړې، تحصیل او یا هم کار لپاره تللي ول. ډیرو یې له فرصت څخه په استفادې سره خپل موټر سایکلونه له ځان سره انتقال کړل او ډیری ایم زیډ موټر سایکلونه نن ورځ لا چلیږي. له همدې کبله کیوبا په نړۍ کې تر ټولو زیات دغه ډول موټر سایکلونه لري. د موټر سایکلونو ډیری ورکشاپونه د استوګنو په ودانیو کې جوړ شوی او ډیری په یو بخش د مثال په ډول فنرونو، کاربورې چورونو او یا هم برېښنا کې تخصص لدی. اوملو تر هر څه د مخه پر ام زد 250 کار کوي.
دغه ماډل زما خوشیږي، نه می جاوا خوشیږي، نه می منسې کونه هم هغوی ته ورته، فقط می 250 ETZ خوشیږي.
د شرقي اروپا د نورو ماډلونو په پرتله ام زد ډیر کلک دی.
دغه ماډل هیڅ محدودیت نه پیژني. تر هغه پورې چې سړی ښه کار ورسخه واخلي، نو د هر مشکل لپاره یې د حل لاره شته ده.
تنن لپاره زما پلان دا دی چې دغه موټر سایکل بشپړ ترمیم کړم، شاید تر غرمې وروسته لا دوام وکړي. خو دا فقط یو پلان دی، د هغه پرزې باید مناسبې وي، څراغونه یې کار وکړي او هر څه باید عالی مخ ته ولاړ شي.
دغه موټر سایکل په 1990 کې جوړ شوی او ما هغه په 1950 کال کې رانیولی. له هغه راهیسې را سره دی. وروستی ځل 15 کاله مخکې ترمیم شوی او اوس هم را سره دی.
په کیوبا کې ډیری سړکونه زاړه او خراب دي او یا هم نه دي ډمبر شوي. د هغوی لپاره ام زد موټر سایکلونه مناسب دي، ساده جوړ شوي، ډیری سړی په خپل ترمیمولی شي او همدارنګه ساتنه هم اسانه ده.
هغه خارجي کارګرانو چې د اویایمو کلونو راهیسې د آلمان په دیموکراتیک جمهوریت کې ژوند کاوه، په 1990 کال کې د شرقي آلمان د یوې خبرې سیوی احصایې له مخې ډیر فعاله او زحمت کشه وه. دوی په صنایع او مسلخونو او کیمیاوي فابریکو کې کارونه کول، کورونه جوړول او سړکونه. دغه کارګران ځکه د شرقي آلمان د حکومت لخوا راجذب ول چې د آلمان په ختیځه برخه کې له شپېتمو کلونو راپدې خوا کارګر کم وه. د دې یو علت دا و چې وروسته تر دوهمې نړیوالې جګړې په لکهاو کارګر په ختیځ آلمان کې د سیاسي او اقتصادي وزیل عمله لویدیز آلمان ته راغلل او اوس به د هنرونو نړۍ ته راسو. په اندونیزیا کې لا تر اوسه د باتیک هنر په عنعنوي ډول د لاس په واسطه جوړیږي چې دا کار ډیر وخت اړتیا لري. د اندونیزیا د وطني صنعت لپاره شایي د باتیک ماشینونه یو نوښتګر حل وي ترڅو د لګښتونو سپما وسی. خو آیا دا کار به کارځایونه له خطر سره مخامخ نکړي؟
ویلی شوې موم آماده دي. د یو قلم شکل وسیله په مرسته دغه تود رنگ چې معلوم نومېږي پر یو ټوکر اچول کیږي. د باتیک دغه تخنیک ډیر دقت غواړي. هغه درې تر څلور میاشتې وخت نیسی ترڅو یو ټوټه بشپړ شي. اندې سودیارسو د جواب ټاپو کې په خپل فاميلي شرکت کې د باتیک نوښتونه رامنځته کوي.
هغه د دغه انانوی لاسی کار در راتلونکي په اړه سخت اندیښمن دی.
Saya melihat ada banyak tantangan dari batik manual. Yang pertama,
د باتیک د لاسی هنر په مخ کې ډیر چیلنجونه پراته دي. اول دا چې د باتیک ډیر کم هنرمندان موجود دي. ځوانان په سختۍ سره دغه هنر ته تشویقولای سو. علاوه پر دې د باتیک د هغه ماشيني چاپ لاسیالۍ سره مخامخ یو چې ارزان بیا دی.
yang tidak mengikuti pakem batik.
یونسکو د باتیک لاسی هنر د یو مانوي کلتوري میراث په توګه پیژندل دی. اندیسو دیار سو غواړي دغه ځنګړې لاسی هنر همداسي وساتي. د همدې لپاره د بوتیمو په نوم د باتیک لومړنۍ دستګاه اختراع کړه. دا یو تصادف نه دی، هغه د ماشين جوړولو په یو پوهنتون کې استاد هم دی او په خپل ټاټوبي کې دغه صنعت د بقا لپاره د اغیزمنې لارې د پیدا کولو په لټه کې دی. ما ډیر پلاتنه وکړه ترڅو د باتیک د پروسې لپاره یو ټکنالوژي رامنځته کړم. زه هیله من یم چې دغه ټکنالوژي په مرسته د باتیک تولید په چټکۍ سره پر مخ ولاړ شي. اوس به یې د وی پارچې د تولید ورځي راکمې شي. دا هغه څه دي چې موږ به په حق له حل ځلې کوو او هیله من یو چې په دې ډول د باتیک صنعت له نورو سره سیالي وکولای شي. نه یوازې د تولید بلکې د ډیزاین په برخه کې هم دغه شرکت پر اصلي تخنیک تکیه کوي. په خوابه د باتیک طرحه پر کاغذونو نقاشه کیدی او بیا به ټوکرانو ته انتقال دی. اوس هغه په کمپیوټر کې جوړیږي او وروسته نتیجې د چاپ ماشين ته استول کیږي. د باتیک ماشين لایو کمپیوټر سره وصلېږي. په کمپیوټر کې یو پروګرام د ډیزاینرانو طرحه د ماشين په ژبه ترجمه کوي. دا کار اساسي برخه همدا سی وي. په اصل کې کوم مشکل نشته. د باتیک تجارت ډیر امکانات وړاندې کوي. صادرات په مجموعي ډول له 1500 میلیون ډالر څخه ډیر دي. شاوخه 200 زر کسان په 20 زر فابریکو کې کار کوي. په خارج کې تقاضا ډیره ده. د هغې د پوره کول لپاره خای بوتیمو مناسب وي. اته کهواتی یو دسګارانی ولیدا داغه په نظر د باتیک تولیدات د ماشين په مرسته لا اغیزمن شوي او د تولید لګښتې ډیر سلنه راکم شوې ده.
kami juga tidak bisa menghilangkan
موږ نشو کولای په خپل فابریکو کې له خپل همکارانو ځان بیل کړو. که څه هم چې موږ دغه ماشين لرو، موږ ته ځانګړو او پیچلو کارونو لپاره هغوی ته اړتیا لرو. د مثال په ډول د هغو نازکو کرخو لپاره چې له 0.5 میلی‌متر هم نری دي او یا هم پر ګرانیټ د مشهور نقشونو د خلکو لپاره د هغه کرخې ډېری نری دي، خو په حقیقت کې هغوی له نقطو جوړ شوي دي. که څه هم دا کار ماشين کولای شي، خو ډیر وخت غواړي.
sebenarnya mesin bisa tapi akan lama sekali.
د دې دزګا د مخترع لپاره دا هم مهمه ده چې څوک خپل کار له لاس ورنه کړي.
په
انډونیزیا کې داسې معیارونه سته چې لمخې باتیک یو لاسي هنر دی. له همدې کبله ټکنالوژي د ټولې پروسې ځای نسی نیولای. اصلي کار انسانان کوي. له همدې کبله مو د جوړولو پر وخت پر دې تمرکز کړی چې د تولید کومې پروسې کولای سو د ټکنالوژي په مرسته لا پسې اغیزمنې کړو. د بوتیمو د ماشين بیا شاوخه لزره یې روده. په انډونیزیا کې د یو کوچني شرکت لپاره دا ډېرې پیسې دي، خو د ډېرو صادراتو په نتیجه کې به ډېر ژر دغه درانېوالو لګښت تلافي شي.
په افغانستان کې هم په تیره بیا شیزي په ډېرو لاسي کارونو لکه خامکتوزی، بافت او کرشنل اخته دي چې ډېری د اقتصادي مشکلاتو له امله دغه ډول کارونه پر مخ بیایي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ساسو څخه په مننه چې خپرونه مو تر پای سره تعقیب کړه او هیله ده چې د خپرونې مطالب مو خوښ سي وي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خپرونې پورې اجازه غواړم. الله مو مل.
افغانستان د ورستی جمهوریت نظام د پاوز یو ډاکټر په هواد او کډوالۍ کې د خپل کډونو ډاکشن کیسه بیانوي.
ولی مونږه په پاک زړه په صداقت په ایمانداري وظیفه کړو، مونږ په دې زړه خوږیږو سمون خو هیڅ غلطی نه وکړي، مونږ د هواد ساتو، د امدوی شزه تداویم کوله، د امدوی ماشومان ته مونږ درس ورکوو. ولی مونږ سره د سیوسی
سو سوچې په پوزي برخه کې تاسو الار سي او تبابات وکي،
ځکه چې وطن پر مونږ حق لري او زما ډیر لیوال کې اول خپل وطن ته، وطن د مور په هیڅ مونږ باندې حق لري.
امریکا مو څنګه ومنله دی کډوالې توګه؟
هر څوک مختلف نظر لري، زما نظر دا ده دلته انسان پیژندنه ده، د انسان د حقوقو خوندیتوب ده.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله، هیله د سیرو غو جوړی است. زه دا اوس ریکم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. څو لسیز کیږي چې د افغانانو نوم له کډوالۍ یا مهاجرت سره تړل شوی، او که تاسو د نړۍ هر ګوټ ته ورشینو خامخا به افغانانو سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال افغانستان دوهم هیواد دی چې په نړۍ کې ډیر کډوال لري. فقط په تیرو دوو کلونو کې پلس هاو زره افغانانو خپل هیواد پریښود او په دغه ډله کې یو زیات شمیر امریکایي ته راغلل.
تخوا کندهاری د هغو افغانانو لډل څخه ده چې د افغانستان د جمهوریت نظام له نسکوریدو وروسته امریکایي ته کډه شوې دي. نن غواړم د اغلې کندهاري د تیر او نوې ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړم.
تقوا جان سلامونه او ډیره مننه چې زما بلنه دې ومنله.
صدیقی صاحب تنه هم مننه. سلامونه تا ته او تاسو همکاران ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته
وړاندې کوم. درنو لیدونکو مونږ د واشنگتن ډی سی یا د امریکا زړه ته راغلی یو. دا سیمه چې تاسو وینئ دا د امریکایان د امریکا ملي چمن وای. نو دلته راغلی یو نن له تقوا جان سره چې یو څه وطني بنډار وکړو. تقوا جان تقریبا یو څه کم دوه کاله سو چې امریکا ته راغلی کنه.
او بله
راځه چې له افغانستان نه پیل کړو. افغانستان کې د خپل د ژوند د کار او د تحصیل په اړه یو څه معلومات راکړه.
په افغانستان کې مې لومړنۍ زده کړې د الفت لیسې څخه فارغه شوې یم.
کابل کې؟
په کابل کې. د 1992 کې فارغه شوې یم. بیا مې د کانکور ازموینې له لارې نه د طب په برخه کې زده کړې وکړې. وکاله مې د طب فاکولټا غالب پوهنتون کې ولوستله. په 2000 کې د هغه څه د طب پوهنځي څخه فارغه شولم.
ولې مې د طبابت برخه غوره کړه؟
البته ما چې د لومړي سر کې د شونځي د پایل نه د پوهنتون تر پایه پورې ما جنجالونه ولیدل او درس ویل راته یو ډېر سخت و. په ډېر سختو شرایطو کې مې ولوستو. زه دومره کلکه کړم او دومره قوي کړم چې او د ټولنې داسې ستونزې او مشکلات و چې ما باید طب لوستلی و.
اول خبر راسو چې تاسو څه ستونزې ولیدلې د درس او د تعلیم په برخه کې چې اوم ویل زه دومره کلکه کړم؟ دا څه ستونزې وې؟
صدیقی صاحب ټول شاید دي د افغانستان خلک په خصوص پښتانه خلک چې کله یو انجلې ستونزه تزي هغه طبعا مشکلات ویني. البته زه درته په مجموع کې ټول نشه یاست. ځینې خلک او ځینې پښتنو ټولنې چې انجینې نه کولای شي چې خپل درس ته په ډېر اسانۍ او په لیوالتیا سره ادامه ورکړي. د فرهنګي لحاظ، امنیتي لحاظ، کورنۍ قومي مشکلات لحاظ یو جلی نه کولای شي چې په ډېر اسانۍ سره خپل درس ته ادامه
ورکړي. تاسو مشخصه توګه ستونزې څه وي؟ کورنۍ در سره ستونزه لرله، ټولنې لرله، خپلوانو لرله، څه ستونزه وه؟
ستونزه دا نه ول چې ما سره کورنۍ سپورټ نه کوو. تر اخري حده مې مور ما سره تر د تحصیل په برخه کې ولاړه وله. ولې هغه ټولنې دا نه ایجاده وله چې زه باید ښوونځي ته تللی ولم. ځکه چې د هغوی داسې یو ایډیا وله چې ښځې باید یوازې په کور کې وای او که چېرته په پوهنځي کې وي تر یو ټاکلي حد موده یې ورته ټاکلي ورته تر شپږم ښوونځي پورې به درس وایي بیا به دسي.
تاسو په کابل کې ژوند کړی کنه؟
هو البته زم د کابل د تکیسه کوم. په کابل کې د سیمو کې ما ژوند پیل کړی و چې هلته انجونې درس ته ډېر لاسرسی نه درلود او نه به تللې. ما زیاته برخه د ژوند په د کابل په ښار کې تېره کړې وه. ځینې د ژوند برخه مې په د کابل په یو اطراف سیمه کې مې تېره کړې وه. ولې هلته هېڅ انجونې نشه کولی چې تحصیل ته لاړه شي. او پلمړی کې په مهاجرتونو کې ویلې وی ورسته لاغه نه چې کونځي پایل شول. کونځي ته تلل هغه هم چې کله کتلل چې انجونې لږ غټه سولې بیا به ممانعتونه وه. د قوم له لحاظه موږ ټولنه کې چې ژوند کوو خلکو به مزاحمتونه کول. چون دوی داسې یو ایډیا درلودله چې څه یا د کور ده یا د ګور ده نه د تعلیم لپاره. نو ما ویلې چې تر هغه اخري حده مې کوشش وکړو چې په هر حد کې وي زه کولای شم درس ووایم. که چېرته په چادري کې وي، که چېرته په حجاب کې وي، په هر شی وه چې تاسې غواړئ زه وایم. او بالاخره مې وم ویلې او په ډېرې سختۍ مې وویلې. ډېر زیات مې تېر کړې چې کوم ځای نه فاصلې نه به زه تلم درس ته. هغه به ډېره وه د کابل ښار او د هغه سیمې پورې. ما په لاره ډېر ولیدل، ډېر مزاحمتونه ولیدل چې خلکو به مزاحمت کوو. چون زه یوه جلۍ ولم نو مې کولای شو ډېره لاره واټن تنا لاړ شم او که تنا ځمم نو بیا به دا ستونزې ما ګاللې. نو د دې لحاظه زه دې ته مجبوره شولم چې دا ستونزې مې وزغملې. ویلې چې دا ما وزغملې، ولې یو نور څه دې ولې وزغمې؟ زه باید یو نمونه دوی ته سمه چې ما وزغملې ما وکولای شو نو دوی ته هم اسانۍ.
ډېره راځو دې ته چې ماشاءالله مکتب خوم خلاص کړ. بیا تاسو پانتون تلاړې او پانتون کې متبل وسته ولی ته
چون صدیقی سے ماویل چیز پا کابل کی میں یو اترا پسی میں کے پا دی سب سکیل باتا مال تا دیر جوان بر خالتم تیرے کر با نوال تا تدسی ویل چی شز خوبی ہی خپل حقوق و نهیت خبر نوی زما دیری یادی جی چی دیر شز با دی خپل دی ماشوم دی زیگدون پا وقت که خپل جوان دل آسا ورکاو یا بای ماشوم دل آسا ورکاو یا بای جوان خپل مور دی جوان دل آسا کرو نو زه به دې ټکی ته ډېره زورې دلم چې ولې موږ نشو کولی چې د دې ته د پای ټکی کېږو نو د دې په مینا او د مور د شوق علاقې چې ویلې به چې زما لور باید د طب څخه فارغه شي یو ډاکټره شي تکړه نو ځکه ما دغه ستونزې په نظر کې نیولو سره د طب رشته وټاکله او انشاءاللہ چپکی کامیاب ہم شولا ما ومی ملوستو او پایت مرسو تر آخری حدا میں مبارزہ پاکا کلی کیا ہم داغا والا چی زبایت وکا والا اسم شلو شلو زتا داغا ایڈیا ورکم چپک کلو لورانو مانے درس ہوئی او دسی او زیتے والی چی چنن سن جدیلی دیلی دیا واغا اولادی ونو گوری
سو اسو چی پوزی برخا کتاسو لار سے او تبابات وکی
زکه چې وطن پر موږ حق لري او زما ډیره لیوالتیا ول خپل وطن ته وطن د مور په هیڅ موږ باندې حق لري بس خلک د مور خدمت کوي ولی موږ ولی نشو کولای چې اواز نارینه کولای شي چې د مور خدمت وکړي د مور شزه هم کولای شي په نظامی برخه کې په تبابات برخه کې په حقوقي برخه کې په ټول برخه کې خزه قانوني حق لري او د نیمه ټولنه خزه تشکیلوي چې بیا ولی موږ کولای شو چې موږ نظام تلانیسی څنګه چې هر اورګان ضرورت لري شزه تا نظام هم ضرورت لري وی خزه تا او خزه هم قبول دي چې دې هوا څخه دفاع وکړي مهمه نه ده چې دا توپک واخلي او څنګه تلارسي د وطن نه دفاع وکړي دا چې خدمت کوم په تبعات برخه کې دا هم یو خدمت ده دا هم یو دفاع ده وطن په مقابل کې چې موږ خپل نظامیانو او د خپل وطن د اسکارو او د خپل افغانانو خدمت وکړو
په دې برخه کې اتمان لسون سره مخامخ شوی په دې چې مکتب کې لسون سره مخامخ شوی پانتون د تاکي په دې برخه کې به هم د کورنۍ او د خپلوان او د ټولنې د عکس العمل سو
صدیقي صاحب چې کله په لومړی کې چې له کور ووتل له مدرسې لسون نه ولاو خدای به د بل لار خو چې ما ته دومره ستونزې جوړې سپلې چې هاته زه د کوره وتلم ما داسې نه ویلي چې زه خو وځم وتل زما په لاس کې دي بهتر دی نه کېدل زما په لاس کې نه وي هر غړی هر قدم ما داسې احساس کوو چې نن د سبا ژوند د لاسه ورکوم د ویر نه ولا چې زه ژوند د لاسه ورکوم په داسې شکل مو ورکوو چې یعنی دوی نه غوښتل چې زه په دې برخه کې کار وکړم تر حال چې زما یو رشته مقدسه رشته وکړه تدریس مې مو او که تبابت مې هم نو ما یو مقدس رشته کې کار کوو خپل وطن ته مې کار کوو خپل ورونو ته مې کار کوو خپل خویندو ته مې کار کوو خپل مور ته مې کار کوو وطن مور ده نو ډېرې ستونزې کورنۍ قومي نظامي هر وخت نه ماته مشکل وو ولې پوهېدل پرته له اعلانه قسم حق نه لرئ چې پرته له اعلانه چې زما مالتیا کوله داسې هیڅوک نه وو چې زما ته په دې برخه کې سپورټ کړی وو ولې زما کلک هوډ وو واقعیا چې زما شوق وو
خبر دې دمه ورکو درنو لیدونکو منګه د سیوان ځای ته راغلی او ماشاءالله دلته یو کراچی والا دی او به خرڅي لمنګ نه غاغ چات دی که چې اوسه غاورې نو بخنه کوي راځو دې ته چې د ټوله مسلې وي دومره خطر هم سره خسته او خبر راغله دی په خواني نظام یا د جمهوریت نظام سقوط ته چیرې وي په اخر ورځو کې
خدای زاهرس بیا هیڅ کله نه مونږ په تاریخ کې نه تکراروي چون مونږه لیدلې نه ولیدل ما اوریدلې ول خو لیدلې مې نه ول هغه مې ولیدل داسې ورځ وه صدیقي صاحب چې هیڅ کله ما حق قلم نه وکړی په ژوند مې داسې فکر نه وکړی چې زمونږ هیواد به یو داسې سرنوشت سره کېږي د سکوت په وخت کې زه په کندهار کې وم چې کابل سکوت شوی و کندهار خو سکوت و خو د کابل امکانات نه ول چون موږ هیڅکله فکر نه وکړی ولې متاسفانه هیڅ ویل نه لرم په دې برخه کې چون هغه صحنه چې ما ولیدله که چېرته ما کورنۍ غړي مې د لاسه ورکړي ول ورکړي مې هم دي په نظام کې او غیر نظام کې هم ما به دومره نه ورته ژړي لکه خپل دی هغه هغې ورځې ته ما ژړلي ډېر سخته ورځ بله واقعاً دردونکې بله هغه څوک دا درد کولی شي دا داسې نه وله چې مونږ زمونږ نه دندې واخیستل شوې زمونږ ژوند لاړو هغه هېواد ته چې مونږ زحمت کړی و مونږ تعلیم کړی و په ډېر سختۍ سنونږ داسې په اسانۍ زر د صفر شو ډېره سخته ورځ به واقعاً سخته ورځ
آیا امکان لري چې پوښتنه درنه وکړم څنګه قندار نه وروسته چیرته لاړې څنګه تر امریکې څنګه راورسېدې که دا کیسه راته وکړې
کله چې کابل سکوت شو مونږ په کندهار کې وو نه کندهار نه تر کابل راغلو په کابل کې له ډېر ستونزو سره مخ شولو البته چې مونږ په پخواني حکومت کې کار کړی وو مونږ تبن په دې ویرېدلو چې دلته له عام خلکو سره کار نه لري زیاتره صدمه یې دولتي کارمندانو ته ده او دولتي کارمندانو له همدې ویره درلودله چې که چېرته دوی مونږ سره مخ سي او بخصوص ښځې ډېرې ویرېدې چې دوی به مونږ سره څه چلن وکړي ولې خپله ما همدا فکر کوو چې نو هغو ده چې ما وظیفه درلودله حکومت کې و برحاله حکومت زمونږ و یعنی یو پاک د اعلی پاک نه ویره ولا ولې دا ویره ما نه ساتول شي زما به ورځ ژوند له لاس ورکړي کله چې زه کور وته ما وخت ژوند له لاس ورکړی و یوازې شپې ورځې مې سابولې چې کله او څنګه په دې ورځ باندې چې کله راتلو ما دې ستونزې ولیدلې د وطن د سکوت نه وروسته چې ولې زه څنګه زه ولې هیواد پرېږدې محرم کوم دا
راغلی دا میدان ته دا پښتنې درنه کېدی
دا پښتنې کېدلې
د کابل په اوی میدان کې
امید کرزی په دروازه کې دغه پښتنې کېدلې چې دا دروازه خپل طالبانو په واک کې و او دومره معلومات مونږ نه وی چې کومه دروازه باندې منګلار نو چې وری لاړو یو نفرم وشي بل نفر نصیحت کوي یو نفرم او په مونږه چي یو نفرم په کمچینه وهي زتا تا قسم خورم چې زه به خپل لباس شدري راغلم هغه ټول چیرې چیرې و چې مونږه درس ویلې و تعلیم هم کړو د دوی له لحاظ مونږه یو بد انسان په شکل مونږ دوی مونږ دوی څنګه چې شته درس چا ویلې وي هغه ډېر یو په بد سترګه ورته قتل کېدل مونږ خپل حقوق نه خبرو مونږ خپل حقوق وکړل ډېر په اسانه یې نو سوار کوله یو اهلو اته زما د لاس د پښی ګرد دی وینې سره وی ډېر سخت حالت کې و حالت داسې نه و چې مور او لور څوک نه پیژندل کېدل خو همدوی وهل کول یو مې چې زما دا لاس وینې شو پښې مې وینې سولې یو طالب خپل دسمال څیری کو ما ته راکو چې دا د لاس په وته ده ولې څوک خپل خور وار نه کوي زبم دی او چا خور وم او دا هم خور لري داسې کار باید نه کو خو خیر دا کار وکړو کار هغه چا دی حکومت په پلو بدې خبرې کولې بد رد ویلې هغه ته به خره اخلاص ویلې چې ما دفاع کوله ما نشو کولی وطن سره مې خیانت کړی و سید وطن سره خیانت وشو هغه معلوم خلک دي ولې مونږ په پاک زړه په صداقت په ایمانداري وظیفه هم کړې وه مونږ په دې زړه خوږېدو څه مونږ خو هېڅ غلطي نه وه کړې مونږ د هېواد ساتو د همدوی ښځو تداویم کوله د همدوی ماشومانو ته مونږ درس ورکوو ولې مونږ سره داسې وسي ښځو سره ولې داسې ظلم وسي یانو په بل دروازه و چې زه لاړولم وره په روختون کې ولا مانه میدان وایي په روختون کې هم تر څو کې شي په لاس تر څو لاغنه ورس لاړو کتر ته په کتر کې هم په روختون کې هم چې زما روح روان هیڅ نه و ځکه دا په کې مان لیدلې په ما باندې دې تاثیرات کوله لاغنه ورس په جرمني کې هم همداشان لاغنه ورس چې په امریکا ته ورسېدلو امریکا کې هم تر یو ډیر هدا پوره پر ډیر مودي پوره زه په خپل حال نه راتلم په دې نه راتلم چې زه مسافر شوم د دې راتلم چې مونږه غلسته نه مونږ ولې سفر شوې ولې مه هواد د سې او تر نوې سره وځو واخن سخت وو یو هم هواد له لاس ور کړی وو بلم شهیدان عمر کړی ول د خپل کورنۍ غړي شهیدان عمر کړی بیا درته مسافر سلو یو سرنويش سم داسې سوچې نم دې خوا سلو نو دې خوا سلو ولې مونږه م انسان یو په جمهوریت کې هم مونږه پامن کې نه ولې د دې خوانم نام نه احساس کوله اوس چې راغلو ولې ځکه چې مونږ په جمهوریت کې ولګو نام دا ولې په جمهوریت کې د دې و اولادو د دې کورنۍ ته خدمت کړو
پر حال را بسودی تا چه امریکی تر او رسیده امریکا مو چنگه اومندلا دیه و دیوی کدوالی بتوگه
هر سو مختلف نظر داری زمان نظر داده دلتا انسان پیشنده نده ده انسان دی حقوق کو خوندی توب ده ما دلتا خپل حقوق کو پیشنده ده هغه حقوق چې ماته باید په خپل وطن کې راکل شوی ول نه راکل شوی رانه خیسل شوی ول حق هیڅ کله ماته نه راکل کیږي حق باید زه په خپل واخلم ولې دلته ما حق پیژندو چې د شزه او حق شه ده مهم دا نه چې ماته ازادي راکړه ازادي په هر ځای کې الله پاک یو انسان ته ورکړی ده انسان یې آزاد پیدا کړي هیڅ کله یو انسان غلام نه ده مخکې له دې نه چې حکومت سکوت وکړي کونی کې یو مسلمان شزه یو افغان شزه پدې پانی پویدل چې څنګه د خپل عزت ابرو فرهنګ وو پالي دا نه چې موږ له طالب وو ویریجو چې یا حجاب هندو یا مخپټ کو دا موږ ته دوی نه راشي د دې مخ کې موږ دا کارونه کول ولې په امریکا کې چې راغلو سید چې یو مسلمانی ملک نه ده ولې دلته د یو مسلمانی حقوق خوندې ده هغه حقوق چې حضرت الله پاک اسلام ورکړي دي هغه د تمام پیژنده افغانی ټولنه کې یو مسلمانی ټولنه ولول حقوق موږ نه پیژنل تر اوسه پورې تکول شي چې یو شته نو پښتنو کې حقوق دي چې نه پیژي اواز دا دي چې فکر کې نه کار وکړه خوان ماشومان وروزه بس دغه ولې هغه تر اوسه خپل حقوق نه نه ولې په امریکا کې داسې یو مملکت دی کچا درس وستلې وی او کني ولستري ولې هغه حقوق لري دلته
هغه کوم حقوق دي چې تاسو په افغانستان کې نه لرله او اسلام درکړي او هغه په امریکا کې تاسو ترلاسه کړئ
تعلیم او تربیه په شز او نرو فرض ده اسلام ویلي الهي قانون موږ ته دا حق راکړي ولې په افغانستان کې موږ محروم ایلو دي نه فطر سوا موږ لوستل ولې دلته مجبور یو وی وی دلته تا باندې په زور وی ته باید تعلیم وکړي حالته یوازې نه برخه ده چې نارینه کولای شي چې په هر برخه کې ورته حق ورکړل شوی دی دلته موږ ته په ازادي کې فرهنګي کې په تعلیم کې په مذهب کې په اسلامي کې په هر ټولنه کې ما خپل حقوق دلته وبیدل تان امانه هر هغه خزه چې په افغانستان کې کار کوي درس وستلې ده ودندې کړې ده هغه پویږي چې په امریکا دی ته نه
امریکا د فرهنګي لپاره ول افغانستان سره ډیر زیات توپیر لري تاسو یا لکه می فرهنګي سوندي سره مخامخ سی بیاست دلته
نه خیر افغانستان کې چې کله امریکایان و شزی وین نه تا کانی وی یعنی خلک شمالي دی ول زکه شما وظیفه په جلب جذب کول ته ډیر امریکایان راتللی ول یې غیز مون فرهنګ تعقیبو صدر به اصول لباس به اصول افغاني فرهنګ چون حال تاریخ پل امنیت نه تامین ورته نه و زکه زمنګ په فرهنګ په شان ګرځیدل ولې دلته برعکس د افغانستان په شان زمنګ په فرهنګ کې لاس نه وهي چې څنګه ګرځي په اسلام کې د لاس نه وهي په فرهنګ کې د لاس نه وهي څنګه ژوند کې څنګه چې په افغانستان کې عین شکل دلته ده هیڅ فرق دا ده چې تل افغانستان امریکا ته راغلي مملکتونه فرق کوي نه په مذهب کې کار لري نه په فرهنګ کې لا هم موږ دلته د افغانستان دلته ډیر خپل فرهنګ تعقیبو چې موږ نمائندګي د افغانستان کوو دلته چې چیرته زو لباس خپل د مملکت هوندو وي چې دا یو افغان ده څه پوه شي زموږ فرهنګ دلته خیو حال ده اوس هغه پخوانی فکرونه چې خلکو بدلودل امریکا ته ځي او شزه ازادي یوازینی خبره د افغانستان خلکو او هغه خلک ګرد خلک نه بعض خلک چې لري دالي چې شزال تلاړه لاو لباس چین شو صادرې لري شو دغه فکر لري ولې نه پټ پاکستان کې کومګه وګورو ټول شې دلته افغاني فرهنګ
راځي یو بل خبر به موږ کوچه او ذهنیت موجود دی چې هغه کسان چې غربي ملکونو ته راځي لا اخلاقی په لاول سندو سره مخامخ کیږي د یو افغان پښتني مېرمنې په توګه د پښتنه در نه کومه دلته ژوند څنګه دی یو مسلمان افغان مېرمنې لپاره
په افغانستان کې به هر شزا د کورنۍ سره ژوند کوي ولته د تګوري چې ډېر افغان انجینر یوازې راغلي ولیدل تاغه پیخ نه د تکرار شوی لکه څنګه چې په افغانستان کې تکراریږي. دلته د اخلاقي لحاظ هیڅ یو د سیمرمنې ته ګواخ نه شوی، نه د سیاست شوی دا یوه د ستاوري دی لیوی په امریکا کې یو مرمنه تنها ده او د اخلاق لحاظ د هر لحاظ ورته خطر ده. نه خیر، ته خپل شاهدی چې افغانستان کې شزی چې دی دغه ستونزې په افغانستان کې ست ده، په دفاتر کې ست ده، په خصوص دا اوس وخت کې ولې غوی هغوی نه هم حقوق اخیستي دي، هغوی مجبوره کې دي کار وته. دلته افغانستان امریکا کې چې دی فرهنګ هم الحمدلله تر خپل حده پورې خپل فرهنګ هم ساتلی، اسلام هم ساتلی، پنځه وخت المونځ، جماعت، تجمع، د قران کریم زده کړې، خپل اولادونه اسلامي مرکزونو ته لېږل، هغه افغانستان کې نه ولیدل. ته دا یو ذهنیت ده هلته په نوم باندې دا وایي چې افغاني ټولنه ده ولې د ښځو حقوق تر پښو نه ولې هلته خپل کج ته اخري کج ته رسېدلی ده. څنګه افغانستان کې ومه ما داسې پېښې نه دي لیدلې چې یو اسلامي مملکت ده افغاني ټولنه ده ولې ښځې د خاطرو کې وهو کې د دې اخلاقي لحاظ ډېرې ځورېدنې ورته کېدلې، ولې په امریکا کې داسې نه ده؟
په امریکا کې مو ژوند څنګه پیل کړ؟ څه کوي؟ څه مصروفیت لري؟ څنګه ژوند کوي؟
ستیخي صاحب، په امریکا کې ژوند یعنی څوک وي، هغه څوک چې راغلي پوهېږي، څوک چې نه دی راغلی نه پوهېږي. په ډېر سختۍ مې پیل کړ. فکر وکړه چې یو چا کره ماشوم پیدا کیږي، هغه صفر نه ژوند پیل کوي. ما په امریکا کې له صفر نه پیل کړ. در صفر، ژوند صفر، خپل صفر، خپلوان صفر، یعنی هر څه له نیمه ژوند نه کوم. فکر وکړه چې له موره پیدا شي، داسې ژوند مې پیل کړ. په ډېر سختۍ سره، واقعا سختۍ سره. آسان نه ده دلته ژوند داسې. او سیده، هر امکانات شته په امریکا کې، هر امکانات شته. ولیدلې ما افغانستان کې ډېر ولیدلې، خلک مې کمین پښو ته ولول سوال ولې په خپل لاس بیرته درېدلې، ورزیدلې ولیدلې درېدلې. چونغه سي او مملکتو چې ما ته ډېر په کم امکاناتو باندې ما وکولې شو چې زه انتظار ورسم. دا چې یو د سوپر مملکت ده، زه کولای شم شهر څه ته وزان ورسم، د تعلیم برخه کې، د هر برخه کې چې زه وغواړم د تور سم نه سوالای شم.
را به سودی ته چې تاسو ماشاالله د تبابتو برخه کې درس وایلی دی، دلته څه کوي؟ غواړي چې کمبل کارو کې، که غواړي چې خپل تبابت ته ادامه ورکړي؟
نه، خپل زده کړو ته مې طبي برخه کې دلته ادامه ورکوم، لکه څنګه مې چې افغانستان کې کړی دي. او په ډېر کم امکاناتو مې هغه خپل هدف ته ځان رسولی، او دلته په شته امکاناتو باندې ولې زه ځان ونه رسوم، حتمې رسوم انشاءالله. او بیرته مې په خپل وطن کې خدمت کوم، خپل ښځو ته، خپل افغانانو ته، خپل ټولنې ته، خپل هیواد ته، خپل خاورې ته. مې هیڅوک دا حق له موږ نه نشي اخیستلی چې موږ افغانستان ته تللی نشو او خدمت کولی شو. تل به یې کوو، هغه څه دی د افغانستان هر وګړی وي، پښتون، تاجک. راځي چې سیدی کې څه یو بل خبره وکړو، دا بي اتفاقي او دا کوم پرستی له منځه ویسو.
پیغام دې څه درازه چې پیغام درنه واخلو. که څه هم چې خبرې ډېرې دي، خو متاسفانه د خپرونې وخت لره لنډ شوی دی. راځي چې په آخر کې پیغام درنه واخلو. څه پیغام لرې؟ څه هیله لرې؟ او افغانستان راتلونکي ته په څه کومه سترګه ګورې؟
هیله او پیغام مې دا ده چې د مېرمنو پر مخ باندې د مکتب او د ښوونځي، د پوهنتون او تعلیمي مرکزو مخه پرانیستل، چې یو جلې، یو پیغله، یو افغانه ښځه هم حق لري چې خپل حقوق وپېژني، چې هغه حقوق تعلیم او تربیه ده. که هېڅ هم ونه کړې شي، یو ښځه درس ووایي، هغه کولی شي خپل اولاد په سمه سالمه توګه تربیه کړي. هغه مهم نه ده چې په هر شکل دوی وي و دروازې باید په اخلاص وي. چون زه خپله غواړم چې تعلیم یافته اوسېږم، کورنۍ مې تعلیم یافته وي، راتلونکی مې تعلیم یافته وي، نو ولې بل ته ونه غواړم؟ که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، یو افغانستان ته کار وکړو، یو افغانستان ته کار.
ماشاءالله. او که فرصت درته برابر شي افغانستان ته ځې؟
حتمي.
اوس خو
هغه خاوره مې ده، زیږیدلی یم، ټاټوبه ځای مې ده، او تل به ځم. ویاړم چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شم، خپل ښځو ته، خپل وطن ته، خپل هیواد ته خدمت شم.
خو هغه څه چې ته غواړې اوس په افغانستان کې تا ته برابر نه دي کنه؟
امید شته، امید شته، هیڅکله نه. هر شپې پسې سبا یې راځي.
کور ودان، ډیره ډیره مننه چې راغلی خبرونه ته حاضر شوې، مرکه دې وکړه. ایله د شیخ پلارمنون ته ورسېږي درس وای ډاکټر اسوی د لیدونکو مخې واده درکوم چې کله خیره ډاکټر اسوی په امریکا کې چې کېږي بیا به در سره مرکه وکړو او د تبابات په اړه به در سره خبرې وکړو او به ګورو چې څه کولای شي تبابات په اړه له وطنوالو سره او دلته څه کاروبار کوي. نو په دې اړه به وګورو ان شاء الله.
ان شاء الله الرحمن.
کور ودان، خوشاله اوسې، آباد اوسې. تا
نه هم مننه، ډېره زیاته مننه، لیدونکو نه هم مننه.
درنو لیدونکو دا و دې ونی خبرونه، خلی دا چې خبرونه مو خوښی وي تر څو بیا هم راتلونکي ونی یو بل موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم.